سر روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر پرې باور دی چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1469 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهوره والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاودیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې یې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د یې زنداني کړ. دی په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کېږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یوه فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي، چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل: زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی: د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او ژولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څېر درد کا. څوم کال شو دې ګرچنې آینې ته باران لاس ور وړی نه دی. آ درد منه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تګ سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې لڅ سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی سي. راسه راسه چه بیتا دا ټول ازمکه زخمی ښکاری.
لوسب دا شیر ما ته ډیر خوند راکو دی ولوستونکو په صفت، یعنی د هر بوټي لکه میسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شیر کې شین رنگ ګوره الوزي، سور رنگ الوزي، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای رنگونه لکه راتلونکې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شیر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه، داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنې د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زمانی ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط ته چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واور
یو مثال به ورکړو، د په دې خاطر ته زموږ د موضوع لږ روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کوو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغۍ باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي بېرته پاسې حرکت وکړه ته قمانده درکړي یو شی تم دی کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حال نه ده کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فدن په مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایاست چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا مونږ د تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کوم ګټه نه وو وسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعری چې وګورئ دا کې ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هیڅ په منطق کې نه جوړیږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت. خو شاعری، هندي شاعری د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده، دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړي یعنی هڅه خزان شول، دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لام شي کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه، له کمیس نه، له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنی له هر څه، یعنی له
هوسه،
یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمن باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دو الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویري دی، ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم، یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او که نه؟
یو شی بوله چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو شی اصطلاح لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شهر چې وای یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهر، یا هغه ماشوم و بیا زوان سو بیا بودا سو لار، دقیقه خط نده سی دا منظم رازی دا تهمونه، دا باید من گردوارد کو. ده هم مثال باور کمانده پتا زما ده ماشوم تو پا کتو که استا ده قدمون و آواز مثلا ناوری دل که گی، یعنی موږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې تیار اوسه، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړمه. موږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته تا وګور چې موږ چیرته یو. دغه هغه زماني کوم خط و هغه موږ ګډواډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، موږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو، ځینې وخت په
راتلونکي د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي، دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بل هم دي، د بل هم دي، د بل هم دي، نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي، نو ولې لا تصویري نشي؟ زما مطلب دا و،
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه، دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه شود، په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیرحمه کړی مو.
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر دې راحده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کعب، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما هغه د مرغې مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم، که نه یو اول به یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې را وګرځو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا. مثلاً که موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره موږ سمبولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو، او داسې ظریفه ترکیبونه داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې، مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی ده. که نه دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول هم وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زوره دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په داسې حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. ما مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده، دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو. ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورې مثلا ستړي څراغونه مثلا ته راغله. ستړی څراغ، کله چې موږ ستړی څراغ وایو، معمولا څراغ ته موږ روح ورکړه، هغه ته مې انساني صفات ورکړه. نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي، ځکه هغه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده، موږ دا ته ورکړه. په استعاره کې هم مثلا شامل شول، لاړ په استعاره بدل شو دا ستړی څراغ، یعنی یو استعاره هم دوته رامنځته شول. او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا یې نوره تاته شوې ده، ورو ورو هغه کوي ژیړ باڼه. یعنی دا په خپل یو ترکیب څو موږ قلدان رامنځته کړ. ژیړ باڼه هماغه پلوشي دي د څراغ چې لویږي، او د تیارو په لمن مثلا مخل، دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه د مرګ هغه وروستۍ شېبې دي، او نور څراغ ستړی ده، نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که، د دې کار دپاره زه مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوئ چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه مثلا والوت، یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو، نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو، تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، مانا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه ده، دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور که اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه منور خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده، زه یو یو ما یو شیر کې ویل چې زه مې تانګه بیا زه په کاڼو باندې غاکم زه دا غمبونه چې گزارونه را باندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راتلې چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړي آیا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم گزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر گزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي دته نصیب کاڼی والا ده د دلته پروت او دی به مخامي دلته زما او د دې سرنوشت را یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول گزار کوم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل د لامس چې اوریدونکی ښه پې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویر ورته لکه سیند کاڼی ده دې ته را ګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ هغه کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاته پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره د موږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا ته ژوندی لامس کوي دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وه
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبرې باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزیب کاشکې یوه ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې یو شپه مې تر خلا پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د خزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشي کړي کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي توتکۍ اوبه ویلې ته چې چېرته یوه څیز ته شونډې واروړې د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرداستا نازک پلونه زخمی کیگه زما ژوند هم څه به وایم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده
د ش شاعر یو ځانګړتیا ده چې خپل ژبه پیدا کړي خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګۍ له خندا سره تشبیه شوی نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي له اوسه د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور
تشبیه او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه د شعر تر ټولو هغه هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یادې کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي لاوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستا د تورو زلفو سپینې رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپینه رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض لري، یعنې ضدیت کنه یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپینه رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپینه رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خو دا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځینې وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم کله کله ځي موضوع داسې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته اوبه او که نه دا یو زد حالت ده. یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخېږي، تصویر پراخی، ژبه پراخی، کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهوسه د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی، کنه چې کاشکې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پریوتې په پښو کې پایزیب شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي. که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوسه
یو شی بل د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدله، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په پلی، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي د پښو څوکې شاخواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خودی ده شاده ده ده تاده هستی ده مطلب من ده بپوست ده بوتو سو که دیه خواده دی ده شا خواده دی او ده شاده روان ده مخمو و ده بوتو سو که مخه مثلا زمان خواده ده اصلا ده باید زمان خواده راشی ده که ده بوتو نه دیه خواده دی خود که پون ده شاده دی خودی ده شا من خواده ده دا پختله یو پنقاشی که مثلا پا ترسیمی هنر که هم مثلا دا شعر آقا کیگی خودل تا پا اوراق رو دا شاعرانه منطق باقله شاعرانه منطق زین وقت یعنی پخواه پا دی بانی دیر تنگار که داری چی باید دیو تا منطق پا که موجودی مانا داره که تاسو وایی یا چی تا داسی شوندی دی سری دی لکا شوندی دی داسی دی لکا دا غارتور یا دی دی گل خود که یو منطق داو چه دشون رو پوستواله نرواله او سور رنگ داد دقا گل سرا دیر ورتواله لری او بل ریده یو گل ده چه پا تماس سرا دایو گیگه که تاسو دسینو چه اغا کیخ کاغه یا اغا کهی ماس شلاس پا تماس که دای رایل بیگه دوم را نازده که اساس ده او دماشو خیشون ریم که دهی هم دوم را نازده که بیانه چه ده گوته پا تماس سرا تا ده تاسو ده گوته و اغا فشار خواب پا تاسو او زینه احساس یا که کنه ده دلت یو اغا پیدا شو خوزی با وقت تسی که گیسی منگا یو شعر خلو چه اغا هیز داول لیاو بل سره نامرتبط شایان منگیاو بل سره یو دای کوم لکه مثلا دا اور و مثلا منگوائی چه در شبا دور پا مخوالا دا دیتا منطق نسو جوڑا ولی خو که خب که پا هولاری نظر دیتا دقیق سو او پا کنن او زود منو دیگه اخبال مفهوم اخیسته لی سو زین وقت من تا نوائیوال پا کار دا من تا نویز استعاره پا کار دی سمبولون پا کار دی
نو سبو بخش پا امده برخه که او بخش دام دی شیری منطق پا برخه کم فکر کردی نوائی شیر یا مثلا دا آزاد شیر چی تو کلیکی دا طول یو پارچه را یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر استاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دات خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټولو شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو داتا اوس کړه نن په مجموع کې تاسو په خوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې یو سړی خو وګوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانی ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګله د پاڼو غږ یو سانګې د ماتېدو غږ یو شدید باران طوفان نور بادونه پاڼې خوځوي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همهسېکه ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تېر ورکه شي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا هغه پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت حتی داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد تا جمله هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو ماغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک شته چې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورسره طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته پېل استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یادې ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي دا چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدی چې ته د یوه خفګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې یو ځای کې نه کېدی شته چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي نور هم راشي نور هم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانې ځین غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو زمانه یې د مې مشکل ده او فزای کې د چې شیخ خان سم یې ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې ما شو په پسې چې تتل لې تاسو دا چې بیا په بل پیل کې دای و وصال تر رسیدلې د لاوي سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته ځي او بل شی کوي بیا په آخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي که یو شی کوي هغه دي کوي یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کو غزل مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی ځکه
او نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړسم بیا دغه موضوع رانه یې رسېږي
د بیرته هم د شعر ته راشو د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تژب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبه پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پاڼې ونه خوځي دلته هم داسې له اوس ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیرهیي ظاهرا ورته ګورې چې دا بې نظمه تیر شوي دي خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل اوس خپله اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سات کسې د یو پخوانی انځورګر و په هالند یو هالنډی ده وانګو په نومېږي هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و کنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یو ځای کېږي هغه اوس اوسنی نفاس چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا تفې مخبالي کوي هغه ژیړ رنګ به راخیسته د سره رنګ څنګ ته یې کېښوده رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل ونتا مکسوالی نه یو ځای کوله نه نږدې نه به تاسو کوڅه تاسو سترګې زورولې داسې ګټ ور ښکارې د داخل څخه رنګونه به لاس کې خودل خو کله چې تاسو بلرې شوې دې رنګونو بخپله خپل ځانونه ترکیب اول تاسو ته هغه رنګ لرې نه هغه رنګونه به تاسو مګه شی چې دا غوړو په مخ ته ول باندې تاسو ته بخښه
دا تاسو دې شو مثال راکو الله سب په امده مثال کې تاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزیات کی
بالکل خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات سره کار لري حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکات په مرسته دیو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي از باید د حرکات و پیژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې سمې مسله هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغي همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي چانبه کمپوز چې ورته وي، اوازونه چیرې دي په طبیعت کې، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده. بېرته خبره ځي خدای ته معلومه کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي، نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویلو، که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو، یا زرغون یې کړو، یا یو بل ډول یې کړو. یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول، لوستونکي لپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت، په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي، او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی، اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا تے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دغه گردش دی دنیا دا چه تیرے گنا پدے خپ کن مکوی خدای رب کرے دا یاد بات پشانے داسے تیرے گنا دادا نالم تا گورا چن پوئے گنا چرتا فلک داسه تاوی گنا لوش وار کورونا وار لوی گنا دنیا تے بات پشانے داسه تیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا تے چلو نا حقیقت لدا چچ راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چرخ و فلک دا ستاوے گنا لوشوار کڑونا وار لوئے گنا خدای ته ستا بندگان څه کوي لارې یې پرېښې دته خلق ورنه ځان بچوي باویل پیدا یې نه کې هر چېرته ځان شرموي ګناه یې دېړه کړې دی شرمېدلی ده دنیا
یاد باد پشانے داس تیرے گنا نادان عالم تک اور اچھے نہ پوئے گنا دنیا دے چرپ فلک داس تاوے گنا اولو شیوار کو